فلما قضى زيد، بیا چې کله پوره کړو زید، منها وطرا، دا هغې نه حاجت، یعنی چې کله زید رضی الله عنه د هغې نه حاجت پوره کړو، یعنی هغې له طلاق ورکړو، یو کال یې د واده تیر شو او هغوی وی چې بس دومره پوره ده، او هغه بیا خپله ښځه جدا کړه. بیا الله تعالی وفرمایل چې زوجناکها، نکاح وکړو مونږ ستاسو د هغې سره. په مسند احمد کې چې کله د حضرت زینب رضی الله عنها عدت پوره شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه ته وویل چې ته لاړ شه او هغې له زما د نکاح پیغام ورکړه. چې حضرت زید رضی الله عنه لاړو، نو هغې اوړو اغږل، او په حضرت زید رضی الله عنه باندې د هغې عظمت داسې خور شو چې د هغې په مخ کې د پیغام ورکولو نه پس خبره ونه کړی شوه. داسې نه وه چې د هغو په زړه کې هغه شان د هغې دپاره څه وو. ویلی شي چې د طلاق ورکولو نه پس د حضرت زید رضی الله عنه په زړه کې د هغې دپاره هیڅ میلان نه و، بلکل سرغبت یې نه و، او نه یې د هغې د جدایۍ په وجه په زړه کې څه ګبراهټ و. چې کله یوه رشته نه چلیږي، نو بیا د هغه بنده سره هیڅ تعلق پاتې نه شي. چې په ښه طریقې سره یې بنده پرېږدي، نو بیا یې په زړه کې سوارمان نه وي، محبت نه و، نو ځکه خو یې پرېښودي وه. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید رضی الله عنه ولېږو چې ته لاړ شه هغې له د نکاح پیغام ورکړه زما د طرف نه، نو هغه ورته مخامخ نه و ولاړ، بلکې په شا باندې ودرېدو او هغو ذکر وکړو. هغې وی چې ودرېږه، زه د الله تعالی نه استخاره کوم، او رشته د چا د طرف نه راغلی ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه. دا زموږ دپاره څومره غټه خبره ده، او د هغې هم ایمانی کیفیت وګورئ، په الله تعالی باندې یقین ته وګورئ چې هغه اوله د الله تعالی سره مشوره کول غواړي او استخاره کوي. دلته هغې استخاره کوله، او هلته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوه چې الله تعالی ستا نکاح وکړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولیمې دعوت کړې وو، په هغې کې ډوډۍ او غوښه یې ورکړې وه. نو دلته الله تعالی په خپله باندې وفرمایل چې مونږ ستا نکاح کړی دی، په دې وجه به حضرت زینب رضی الله عنها د نورو بیبیانو په مخ کې په فخر سره وی چې الله تعالی زما نکاح په اسمانونو باندې کړی دی، او ستاسو نکاح ستاسو کور والو کړی دی، او زما نکاح الله تعالی په اووم آسمان باندې کړی دی. دا په بخاری او مسلم کې راغلی دی. او ګورئ په دې آیت کې دی چې مونږ نکاح کړی دی ستاسو د هغې سره، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خاص وه، نه دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بل ځل شوي وو، او نه بل انسان ویلی شي چې زما نکاح ته ضرورت نشته او مونږ په خپله خپل نکاح کړی دی، او بس الله زمونږ گواه دی او دغه شان زمونږ نکاح شوی دی. داسې هیڅوک نشي ویلی. او د دې نه دلته د یوې بلې خبرې هم پته لګي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خواهش نه و چې زه نکاح وکړم. ګورئ په دې باندې نن هم خلک پراپیګنډاز کوي. په هغه زمانه کې خو کافران او منافقان وو، او هغوی داسې خبرې کړې وې چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر پریشانه کېدو. لیکن د افسوس خبره دا ده چې نن هم داسې خلک شته چې داسې خبرې کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح کړی و، او هغه خو د هغو د زوی ښځه وه، او ډېرې فضول خبرې کوي. او د دې آیتونو نه صفا پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه غوښته، هغو دا شی اوایډ کوو، لیکن دا د الله فیصله وه، او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم رول ماډل جوړول غوښتل. کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولی، نو د زید رضی الله عنه نه مخکې به ورسره هغو خپل نکاح کړی و. لیکن ځینو خلکو له صرف خبرې کول ورځي، نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله فیصله نه وه، بلکې دا د الله تعالی د طرف نه وه، او الله تعالی د هغو نکاح کړی و. او دا رسم یو عام کس نشو ماتولی. نن هم څومره مشکله ده چې چا یو زوی اډاپ کړی وي، او څومره مسله ده په معاشره کې چې تاسو ودرېږئ او ووایئ چې ها، اډاپټډ بچی د سکه بچی په شان نه وي. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. الله تعالی داسې ولې وکړل؟ ځکه چې نوی په مؤمنانو باندې ستنګي د خپلې خولې د زامنو د ښځو په معامله کې. څه پوه شوئ؟ چې چرته په مؤمنانو باندې ګرانه نشي چې نه دا خو زمونږ سکه زامن دي او د دې ښځې زمونږ لپاره غیر محرمې دي، داسې نه ده. دا صرف د وعدو خبره نه ده، په اصل کې دا خبره مقصود ده چې د خولې جوړ شوی زوی سکه زوی نه وي. دا خبره کیږي په اصل کې هغه خلکو ته، ځکه چې په هغه زمانه کې ډېر زیات خلک و چې هغوی به بچي اډاپټ کول. زمونږ طرف ته خو نشته دومره دا خبره. ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، یعنی چې کله یو اډاپټډ زوی طلاق ورکړي چې په هغوی باندې تنګي نه وي، نو په دې وجه الله سبحانه وتعالی نکاح کړی و د حضرت زینب رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. وكان امر الله مفعولا، او دا د الله تعالی حکم دی او دا کېدو والی دی. په دې کې اوس د چا سو پروا نه ده پکار، نه د ویرې سو خبره ده، نه د شرم او نه د امبیرس کېدو خبره ده. په دې کې دا د الله حکم دی، هغو لیکلی دی او دا به کېږي. ګوره چې کله الله تعالی د یو کار فیصله وکړي نو هغه کار به کېږي، هغه بیا څوک نشي منع کولی او هغه شی د بنده په تقدیر کې وي. او چونکې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تقدیر کې لیکلی شوی وه، هغو ته غم او پریشانی هم میلاو شوه، ځکه چې کافرانو بیا هغه خبرې جوړې کړې وې چې ظاهره وه هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره ډېرې تکلیف واله وې. که د یو انسان دپاره یو شی قبلول ډېر هم مشکل وي او که هغه ډېر د منع کولو کوشش هم وکړي، مگر د تقدیر لیکلی شوی کار کیږي او هغه شان کیږي چې څنګه الله تعالی غواړي، د الله د اذن سره کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویریدو هم او پریشان شوی هم و، لیکن د الله تعالی فیصله خو کېده کنه، او په تقدیر باندې راضی کېدل چې وي نو په هغې کې خیر وي. دغه شان حضرت مریم علیه السلام څومره پریشانه شوی وه، کوچرې خلکو ته پته ولګېده چې د وادونه بغیر زما اولاد شوی دی نو څه به کیږي. د هغې دپاره دا شی قبلول څومره ګران کار و، او هم هغه شان وشول. خلکو خبرې وکړې، الله تعالی د هغې په تقدیر کې داسې لیکلی وه. دغه شان که د چا اولاد نه کیږي نو هغه د الله د حکم په وجه وي. الله تعالی چې څنګه فیصله کړې وي نو هم هغه شان به کیږي. نو په هغې په کار ده چې بنده صبر وکړي او هغه قبول کړي، دا بهتره وي داغو دپاره. او که دې ته وکتی شي نو په دې وادو کې د حضرت زید رضی الله عنه او د حضرت زینب رضی الله عنها په وادو کې په خاندانونو کې ډېر غټ فرق و، نسبي فرق و. نو ځکه نکاح په معامله کې دا ویل کیږي چې رشته په خپلو برابرو خلکو کې وشي نو هغه زیاته ښه وي، ځکه چې صحیح انډرسټینډینګ وي. او د دې هرگز دا مطلب نه دی چې یو اوچت خاندان والی کس د معاشرې یو ښکته خاندان والی کس ته په سپک نظر باندې ګوري، او یا دا چې په داسې خاندان کې وادو کول صحیح نه دي، ځکه چې په اسلام کې د عزت معیار د تقوا په وجه دی. لیکن کوچري خاندانی فرق ډیر وي نو بعضی وخت بیا ذهني انډرسټینډینګ چې وي نو هغه هغه شان نه وي او بنده ته ګرانه شي. او مونږ ته د حضرت عمر رضی الله عنه قول ملاویږي چې هغو حکم جاری کړی و چې د یو اوچت خاندان والا جنۍ نکاح دي په کم خاندان کې نه کیږي. او حضرت عائشه رضی الله عنها هم د دې تاکید کړی و چې په نکاح کې خپل برابر کسان قتل پکار وي، ځکه چې په وادو کې میوچوال انډرسټینډینګ وي. ما کان علی النبی من حرج، نشته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستنګي. فیما فرض الله له، په دې باره کې چې الله تعالی مقدر کړل په هغو باندې. الله تعالی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره یو شی لیګل کړو چې څه مقرر کړل، نو په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره هیڅ حرج نشته. یعنی الله تعالی فرمایلی دي چې تاسو د هغې سره نکاح وکړئ، چې یو کار الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره مقرر کړی وي نو څوک بیا څنګه په هغې باندې خبره کولی شي، اعتراض کولی شي، ځکه چې دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې فرض شوی وه چې داسې به تو کوې. نور خلک کو د اډاپټډ زوی د ښځې سره نکاح کوي او که نه، هغه جدا خبره ده، دا رسم ماتول وو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره داسې کول ضروري وو چې ته به داسې کوې. دلته وفرمایلی شو چې ستا دپاره سو حرج نشته، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خواهش نه وو، د الله د حکم سره کېدل، الله فرض کړی وو. او چې څوک ته الله په حکم باندې عمل کوي نو په هغې باندې خو بیا خبره نه دي کول پکار. نو دلته فرمایلی شول چې څوک دی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کردار باندې ګوته نه اوچتوي او په هغو پورې د غلط سوچ نه کوي په زړه کې او نه دی د خولې سره بیانوي ځکه چې دا د الله تعالی فیصله وه. سنت الله فی الذین خلوا من قبل، دا د الله تعالی سنت دی د هغه خلکو دپاره چې څوک تیر شوي دي، یعنی چې څومره هم انبیاء علیهم السلام تیر شوي دي هغوی هم ډیر زیات ودونه کړي وو. څوک داسې نه شي ویلی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د مخکې نه دومره بیبیانې وې، نو د دې سره د وادو کولو څه ضرورت وه هغو ته؟ نو نورو پیغمبرانو هم ډیر زیات ودونه کړي وو. نو د داود علیه السلام په باره کې راځي چې د هغو سل ښځې وې او څو سوه یې وینځې وې، او د سلیمان علیه السلام په باره کې راځي چې د هغو درې سوه ښځې وې او پنځه سوه یا اووه سوه وینځې وې. په اصل کې په مدینه کې یهود اوسېدل، نو د هغوی د پوهه کولو دپاره دا خبره کیږي چې په داود او سلیمان علیهم السلام پورې خو تاسو خبرې نه کوئ، نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ولې داسې خبرې کوئ چې د دو سره خو د مخکې نوې ښځې، نو د دې څه ضرورت وو؟ نو خلکو ته وفرمایلی شو چې که دې نبی واده وکړو نو پخوانو نبیانو هم ډیر ودونه کړي وو. وكان امر الله قدرا مقدورا، او د الله تعالی چې کوم حکم دی نو هغه د الله تعالی مقرر شوی اندازه ده، یعنی دا حکم فاینل دی، دا کې دو والا دی. د قدر معنی څه ده؟ چې د الله تعالی په ازل کې دی، دا غسر د مخکې نه دی، او مقدورا کوم چې دا غسر لیکل شوی دی، محفوظ شوی دی، نو د الله تعالی سره دا د مخکې نه لیکل شوی ده چې هم دغه شان به کیږي. الله تعالی دا د مخکې نه لیکلی ده، او چې الله تعالی یو کار مقدر کړی وي نو په ظاهره کیدی شي چې خلکو ته په هغې کې ډېر غټ نقصان ښکاري. په دې کې خو به خلک ډېرې خبرې وکړي او دا به ډېر غلط شي او خراب به شي، لیکن په حقیقت کې په هغې کې هیڅ نقصان هم نه وي. الله تعالی د حضرت زید رضی الله عنه د طلاق نه پس د حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره مقدر کړو. ټیک ده، د منافقینو د طرف نه پیغورونه راغلل، خبرې وشوې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل زوی د ښځې سره نکاح وکړو، لیکن په حقیقت کې دا غلط کار نه و، او د هغې نه بیا څومره غټ خیر راووتو چې دا رسم مات شو او ختم شو. الذين يبلغون رسالات الله، هغه خلک چې هغوی رسوي پیغامونه د الله. دلته د نبیانو خبره کیږي، د نبیانو څو خاصیت دی؟ آیا تاسو ته پته شته چې د انبیاء علیه السلام څه خاصیت وي؟ تاسو د هغوی په باره کې غلط سوچ کوئ، هغوی د الله تعالی پیغامونه خلکو ته رسوي. الله تعالی ډایرکټ د یو بنده سره کلام نه کوي، بلکې هغه همیشه د خپلو بندیانو سره د پیغمبرانو په ذریعه خبرې کوي، او پیغمبرانو همیشه د الله تعالی پیغامات خلکو ته مخکې رسولي دي، او الله تعالی په انسانانو کې پیغمبران را لېږلي دي ځکه چې خلک هغوی فالو کوي. ويخشونه، او هغوی ویریږي د هغونه، یعنی څوک چې د الله پیغام رسوي نو هغوی د الله تعالی نه ویریږي. ولا يخشون احدا الا الله، او هغوی د هیچا نه هم نه ویریږي سوای د الله نه. هغوی د الله نه ویریږي او د هغونه سوا د بل چا نه ویریږي. دا څومره پیغمبران چې راغلي دي د الله د طرف نه، کچری هغوی د الله تعالی نه نه ویریدي نو بیا خو به هغوی پیغام نه شو رسولی. تاسو ګورئ که نه چې ټول کلی به یو طرف ته وو او د الله نبی به بل طرف ته وو، هغو خو به بیا دا کار نه شو کولی. د توحید د رسولو دپاره به راتلل او ټول ښار به په کفر کې او شرک کې وو، او هغوی به د یو الله خبرې کولی او خلکو به ورته وی چې مونږ به تاسو سنګسار کړو. مخکې به په سوره یاسین کې راځي، خلکو به پیغمبرانو ته وی چې که چېرې تاسو دا کار پرې نه ښودو نو مونږ به مو قتل کړو او د دې ځای نه به مو باسو، لیکن هغوی به نه منع کېدل ځکه چې هغوی به صرف د الله نه ویرېدل، او هغوی به د خلکو هیڅ پروا نه کوله د هغوی د خبرو، د هغوی د دمکیانو او بدو رد ویلو. پیغمبرانو ته به هیڅ فرق نه پرېوتو. ځینې پیغمبران خو خلکو قتل کړي هم وو، داسې هم شوي دي، لیکن هغوی بیا هم د خپل مشن نه لرې کېدل. چې څوک هم د الله تعالی د دین د کار دپاره پاڅېدلی وي او دا کار کوي نو هغوی دي بیا صرف د الله نه ویریږي. چې هسې نه چې زه چاته ووایم چې دا کار د شرک دی او یا بدعت والا دی یا دا کار صحیح نه دی، نو خلق به ما ته بد رد وایي او یا به زما خلاف شي او بیا هغوی د خلقو د ویرې نه دا کار پرېږدي. او الله تعالی خو عام خلکو ته هم فرمایلی دي چې و ایای فرهبون، چې صرف زما نه ویرېږئ او د بل چا نه مه ویرېږئ. نو انبیا علیهم السلام خو د ټولو نه په ټاپ دي، ټول په ټولو انسانانو کې، هغوی خو د هیچ چا نه هم نه ویرېږي، ځکه چې یو انسان به د خپل عمل هیچ چا له هم جواب نه ورکوي، هیچ چا له به هم حساب نه ورکوي سوای د الله تعالی نه، هغو له به جواب ورکوي. نو په دې وجه باندې انسانانو له د جسټیفیکیشن ورکولو ضرورت نشته، انسانانو ته موږ جواب ده نه یو. نو فکر صرف د دې خبرې په کار دی چې سبا له زو د الله په مخ کې ودرېږم، نو هلته به زه څه جواب ورکوم؟ آیا د دې عمل جواب به زه ورکولی شم؟ کو خلک رانه ډېر خوشحاله او مطمئن وي، نو هغوی به د هیچ چا نه هم نه ویرېدل. وکفا بالله حسیبا، او الله تعالی کافی دی د حساب اخیستو دپاره. نو بیا ویره هم دا غونه پکار ده، ځکه چې خلق به زموږ حساب هسې هم نه اخلي. الله اکبر. او د انبیا علیهم السلام چې به ویره وه، نو هغه به صرف او صرف د الله تعالی نه ویره وه. سبحان الله. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ندي محمد صلى الله عليه وسلم پلار پتاسکی د یو تن د سړونا، ستاسو پسړو کی د یو تن پلار محمد صلى الله عليه وسلم ندي. دا سی ولی فرمایلی شول، زکه چی دا وی المقصود دی چې د حضرت زید رضی الله عنه پلار ندي نبی کریم صلى الله عليه وسلم. سکه پلار خو هغه دی چې د هغو د نطفې نه یو بچی پیدا شي. نو دلته بیا دا خبر وشوه چې چاته زید بن محمد ویلی کېدل هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زی نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د هیچ چا پلار هم نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسبی زامن خو قاسم، ابراهیم، طیب او طاهر وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول زامن په وړوکوالي کې وفات شوي وو، نو هغوی سړی نه و جوړ شوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړی پلار نه دی. د هغو په زامنو کې خو یو هم د بالغېدو عمر ته نه و رسېدلی، سړی نه و جوړ شوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په سړو کې د یو تن هم حقیقي پلار نه دی. ها، دا مونږ ضرور ویلی شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت روحانی پلار دی، او په دې وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر غټ تعداد دی، ځکه چې خلکو به وی چې دی ابتر دی، جړی کټ شوی دی، ځکه چې د دو نسل نشته، د دو نوم اخیستو واله به څوک وي؟ لیکن وګورئ چې څومره امتیان دي د هغو نوم اخیستو واله. هغه پلار نه دی، مګر څوک دی؟ ولكن رسول الله، او لیکن هغه رسول الله دی، وخاتم النبيين، او خاتم النبيين دی، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د نبیانو سلسله ختم شوه. اوس به یو رسول سوچی یو نبی هم ناراضی. انبیا علیهم السلام خو یو لاک سلیریش زره تیر شوی دی، او رسولان درې سوه او دیارلس تیر شوي دي. نو رسولان ډېر کم راغلي دي. رسول هغه وي چې شریعت یې راوړی وي. د دې آیت نه موږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی وو. د خاتم معنا د مهر هم وي، لکه چې کله بنده هر سولی کی او په آخر کې پرې مهر ولګوي، سټمپ ولګوي، چې د دې نه پس به اوس نور څه نه لیکلی کېږي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهر دی د نبیانو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د نبیانو سلسله ختم شوه، او دا د قران نه هم ثابته ده، او د متواتر احادیث نه هم ثابته ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی به ناراضی. په سورۃ المائده کې راغلی دی، په قران مجید کې، الیوم اکملت لکم دینکم، په نن ورځ باندې ما ستاسو دین ستاسو لپاره مکمل کړو، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله تعالى فرمایل چې ما په تاسو باندې خپل نعمت تمام کړو، او تاسو د پاره دین اسلام می خوښ کړو. د دې مطلب دی چې د دې نه پس بل شریعت نشته، اسلام الله تعالی دین کامل جوړ کړو، اوس د دې نه پس د بل نبی ضرورت نشته. او په سوره سبا کې راغلی دی، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تاسو الله تعالی کافی جوړ کړی د ټولو خلکو دپاره، خوشخبری ورکول واله او ویرول واله. نو دې آیت نه هم پته چلیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو دپاره رسول دی، او داسې نه ده چې هغه د یوې علاقې دپاره راغلی دی او د بلې دپاره نه دی راغلی، نه بلکې د ټولو دپاره دی. او په قرآن مجید کې راغلی دی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، د ټول جهان د پاره رحمت للعالمين جوړ کړی دی او را لېږلې دی. داسې نه دی چې د یو د پاره رحمت للعالمين دی او د نورو د پاره بل څوک دی. نور هم ډېر آیتونه دي لکه په سورة الاعراف کې الله تعالی فرمایلی دی قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، زو رسول یم د الله ستاسو د ټولو دپاره. او دغه شان په حدیث کې هم راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زما مثال او زما نه مخکې چې کوم انبیا علیهم السلام و داوی مثال د هغه سړي په شان دی چې چا ډیر زیات او حسین او جمیل کور جوړ کړی وي، مګر د هغې په ګوټ کې د یوې خښتې ځای پرېښودی وي. خلک د هغه کور نه چاپیره ګرځي او د حیرانتیا سره دا خبره کوي چې په دې کې یوه خښته ولې نه دی خودی شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه هغه خښته یم او زه خاتم النبیین یم. دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی او په مسند احمد کې هم دی. او ګورئ دا ډیره اهم خبره ده چې زه تاسو ته کوم، د دې سره لا پرواهی مه کوئ، ځکه چې یوه فتنه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چا دعوه کړی ده چې زه هم یو نبی یم او په ما باندې هم وحی راځي، استغفر الله. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی زما د پاره ټول ځمکه نغاړلې ده، یعنی ریپ کړی ده، او ما د هغې مشارق او مغارب ولیدل. ډیر زر به زما په امت کې دیرش کذاب وي، په دې کې به د هر یو دعوه دا وي چې هغه نبی دی او زو خاتم النبیین یم او زمانه پس یو نبی نشته. او دا په ابو داود کې هم دی، په مسلم کې هم دی، او په ترمذی کې هم دی، او په ابن ماجه کې هم دی، او په بخاری کې خدا هم دی چې تقریبا د دیرش پوری کذاب براوزی، او په هغوی کې به د هر یو زوم وي چې هغه رسول الله دی. نو د دې نه پته لګي چې څوک هم وایي چې زو د الله رسول یم، هر څوک که داسې ووایي، که ډېره غټه دعوه وکړي هغه او دا خبره ثابته کړي، نو یاد وساتئ دا خبره چې هغه دروغجن دی، هغه دروغجن دی او هغه دوکباز دی. په ابن کثیر کې دی چې الله تعالی په خپل کتاب کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیث متواتر کې خبر ورکړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس یو نبی نشته، او په دې خبره پوه شئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس څوک هم دا دعوه کوي نو هغه کذاب دی، هغه دروغ جوړ کړی دی، هغه دجال دی او هغه گمراه دی او هغه گمراه کولو واله دی. که هغه ستاسو د کنوینس کولو دپاره تاسو ته ډېر هم څه وښایي، رنګارنګ جادو او نور هم ډېر څیزونه وښایي، نو هغه دروغجن دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس اسود عنسی هم دعوه کړی وه، او دغه شان مسلمه کذاب هم دعوه کړی وه. دوی زر زر په یو بل پسې راغلي وو، دا د نبوت دعوې چې کړی وې. او د هغې نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمه کذاب سره جهاد هم کړی وو او د هغو منلو والی هم قتل کړی وو. نو څوک هم چې د قیامت د ورځې پورې د نبوت دعوه کوي نو هغه کافر دی، او د ډیرو روایتونو نه موږ ته پته چلیږي. او په بخاری کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې شپږ وجې دي چې د هغې په وجه زه فضیلت لرم په نورو انبیا باندې، او د هغې یوه وجه دا ده چې په ما باندې نبوت ختم شو. او دا حدیث په مسلم کې، ابن ماجه کې، ترمذی کې او مسند احمد کې دی. دا شان یو بل روایت دی په بخاری او مسلم کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایلی وو چې ته زما د پاره داسې یې لکه څنګه چې د موسی علیه السلام د پاره هارون علیه السلام وو، لیکن زما نه پس به یو نبی هم نه وي. دا خبره یې خوازی هکړه چې د موسی علیه السلام نه پس هارون علیه السلام نبی وو، لیکن زما نه پس به نبوت نه وي. الله اکبر. دغه شان په بخاری او مسلم کې یو بل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د بنی اسرائیل ملکی انتظام به د هغوی سربراه کوو او چې یو نبی به وفات شو نو د هغو قائم مقام به بل نبی وو. بې شکه زما نه پس به یو نبی هم نه وي، زما نه پس به ډیر زیات خلفا وي، لیکن نبی به څوک نه وي. او بیا په ترمذی کې او په مسند احمد کې دا روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بې شکه رسالت او نبوت منقطع شوی دي، یعنی ختم شوی دي، نو اوس به زما نه پس نه څوک رسول وي او نه نبی. الله اکبر. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو اوږو په منځ کې مهر نبوت و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، او دا روایت په ترمذی کې دی. او د دومره ډیرو روایتونو باوجود او یو ډیر اوږد حدیث دی، ټول نه خو د هغې اخري حصه درته بیانوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه اخري نبی یم او تاسو اخري امت یی، د دې نه پس به بل امت هم نه راځي. او په خپل اخري خطبه کې د حجۃ الوداع په موقع باندې هم فرمایلی وو چې زما نه پس بل نبی نشته او ستاسو نه پس بل امت نشته. او وی فرمایل چې کو زما نه پس څوک نبی وي نو هغه به عمر بن خطاب وو. او یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سحر د مونځ نه پس فارغ شو، نو وی فرمایل چې آیا په تاسو کې نن چا د شپې څه خوب لیدلی دی؟ بیا یې وفرمایل چې زما نه پس به صرف ښه خوبونه باقی پاتې شي، یعنی اوس به بل نبی نه راځي، او دا صحیح خوب چې وي نو دا مبشرات دي، دا خوشخبری دي. دا چې چا له رښتینې خوبونه راځي کو هغه یو مسلمان وویني او یا کو هغه بل څوک بنده وویني نو دا مبشرات دي. او دا بیا د وحی 146 حصه ده، چې یوه حصه 46 ځایه تقسیم شي، یعنی شپږ څلوېښت ځایه، نو په هغې کې یوه حصه مبشرات دي، یعنی رښتینې خوبونه، هغه کو بنده په خپله ځان له وویني او کو بل څوک یې هغو له وویني، او د دې نه پس به هغه شان وحی نه راځي. زما د دې خبرې څه وجه ده؟ ځکه چې د قادیانیت چې کومه فتنه ده، نو هغه دا ده چې میرزا قادیانی دعوه کړې وه، اول هغه عالم جوړ شو، مبلغ جوړ شو، او بیا د هغې نه پس بل څه جوړ شو، او بیا یې دا دعوه وکړه چې زه د الله نبی یم، استغفر الله ربي، او دا چې په ما باندې وحی راځي. یوه فرقه په قادیانانو کې داسې ده چې هغوی وایي چې میرزا قادیانی نبی دی، او بله فرقه وایي چې نه، هغه محدث دی، مجدد دی. هغوی ته لاهوري جومات ویلی شي، او کوم قادیانان چې دي نو هغوی د لاهوري جومات ته هم کافران وایي، او مسلمانانو ته خو کافران وایي، ځکه چې هغوی د میرزا قادیانی په نبوت ایمان نه راوړي. نو مسلمانانو ته وایي چې دا ټول کافران دي. دا کومو خلکو ته چې قادیانان ویلی شي، احمدی ورته هم ویلی شي، دوی میرزا غلام احمد منی. دی د مشرقی پنجاب په ضلع ګرداسپور په یو کلي قادیان کې په 1840 کې پیدا شوی و، او چې کله دی د څلوېښتو کالو شو، نو دو د ډیر زور او شور سره د مکالمات الهی سلسله شروع کړه چې په ما باندې دغه شان وحی راځي. اوله دو د نبوت دعوه وکړه، بیا دوی چې زه مسیح موعود یم، کوم مسیح چې را روان دی، نو هغه زوی یم د چا چې انتظار دی، او هغوی چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی. که د دې خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، نو اوله خو دوی خپل ځان نه ښکاره کوي چې موږ قادیانان یو، ځکه چې ټول امت په دې متفق دی چې دوی کافران دي، چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی نه مني نو هغه کافر دی. ټیک ده، هر څه چې یې خو ځان ته مسلمانان مه وایئ. او مسلمه کذاب چې و، نو د هغو سره هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جهاد کړی و. او چې څوک هم وایي چې په ما باندې وحی راځي او بیا د نبوت دعوه کوي نو هغه کافر دی. نو په 1891 کې دوی د نبوت دعوه کړې وه، او د 1908 پورې دی په دې دعوه باندې قایم و، او د اتیا کالو په عمر کې په هیزه ولګېد او مردار شو. د هغو د روغ خو دلته کې کولاو شول چې یو نبی له به دغه شان مرګ راځي چې هغه به په خپله ګندګۍ کې مړ کېږي، داسې مرګ چا نبی له راتلی شي. او هغو د خپلې فرشتې نوم هم ویلی و، ټیچې فرشته به چې هغو له به یې وحی راوړه. د دو په باره کې تاسو په کتابونو کې هم کتی شئ چې څنګه دو دعوه وکړه. تر نن ورځې پورې د دو فالو ورشته، او ډیر د جوش او جذبې سرکار هم کوي، او په دې ملکونو کې دوی ښه پوره مخکې دي، او دوی خلکو له ډیر لالچ ورکوي. چې تاسو قادیانان جوړ شئ او مونږ به درله گرین کارډ جوړ کړو، مدد به مو کړو. او ډیر خلک د دې لالچ په وجه قادیانت ته ځي چې زمونږ کار وشي. نو ګورئ، دا وړه خبره نه ده. که څوک وایي چې خیر دی، هغوی خو مسلمانان دي، ځکه چې الله هم مني او نبی هم مني، نو دا دغه شان خبره نه ده. مونږ دې ته اسلام نه شو ویلی، دا خو هغوی یو نوی دین شروع کړو، ځکه چې میرزا قادیانی د هغوی پیغمبر دی. او په مسلمانانو کې یو کس هغوی ته وویل چې تاسو راشئ او زمونږ په مسجد کې مونځ وکړئ، که چېرې تاسو ځان ته مسلمانان وایئ. نو مونږ خو مسلمانان یو، نو تاسو ولې نه راځئ؟ هغوی وی چې که ستاسو نبی څوک نه مني، نو آیا تاسو به د هغوی په عبادتګاه کې مونځ وکړئ؟ نو هغه مسلمان کس ورته وی چې نه. نو هغوی وی چې دغه شان تاسو خلک زمونږ نبی نه منئ، میرزا قادیانی، نو مونږ به څنګه ستاسو په مسجد کې مونځ وکړو؟ یعنی د هغوی دپاره مونږ ټول کافران یو. نو دا یوه ډیره ګمراه ډله ده، او دی مسلمانان نه دي، کافران دي. او چونکې دا خلک زمونږ د ملکونو نه دي، نو زمونږ خلکو ته دوی دومره بد نه ښکاري، او وایي چې هیڅ خبره نه ده، او وایي چې مونږ خو د خپل مقصد دپاره په دی کې شامل شوي یو. نو پوهه شئ چې دوی په کفر کې داخل شول. او چونکې دوی دلته ډیر زیات دي، نو د دې نه محتاط اوسئ. او په کار ده چې تاسو ته پته وي چې دوی څوک دي، د دوی نه غافل نه شئ. او دوی بچی دې طرف ته لګوي او وایي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، او وایي چې هم دا و چې راغلی و مسیح موعود. او د دې نه اندازه ولګوئ چې کله عیسی علیه السلام راځي، نو هغه خو به د چا په کور کې نه پیدا کیږي. دا چا ویلي دي چې عیسی علیه السلام به په انډیا کې په قادیان کې پیدا کیږي، او بیا به د هغه ځای نه راوچتیږي. دا هغو ټولې خبرې خو بالکل جدا دي، او هغه به دجال قتل کوي. نو دې د کوم ځای نه مسیح راغی؟ نو دا ټوله د هغو کار روایي ده. او هغه د نبوت یو بل مفهوم بیان کړی دی، هغه په هندوانو کې وي چې هغې ته اوتار وایي، یا دا چې یو سړی په بل سړي کې په بل جنم کې راځي. نو هغه وایي چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکمل اتباع وکړي، نو هغه په هغو کې هم رنګ شي، یا دا چې د هغو سوری جوړ شي، نو هغه زوی یم، او دنیا ته د هغو د سوري په شکل کې راغلی یم. داسې وګڼئ لکه چې هغه پخپله راغلی وي. استغفر الله ربي. الله تعالی دې مونږ ټول د دې ګمراهۍ نه محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. مونږ هم او زمونږ نسلونه هم الله تعالی محفوظ وساتي. نو یاد وساتئ دا خبره، کو خلک ډیر هم سو وایي او ډیر هر سو وایي، یاد وساتئ دا خبره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس به بل نبی نه راځي. بل نبی نشته او نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری نبی و، او بس. د دې نه پس بل څه خبره باقی پاتې نشوه. وکان الله بكل شيء عليما. او دې الله تعالی د هر څه علم لرلواله. الله تعالی ته خپته ده چې څوک څه وایي، چې د چا په زړه کې دننه څه خبره ده، او د هر یو حال د هغو په مخ کې ښکاره دی، ظاهر دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اي ايمان والو ده الله تعالى ذكر دير ده كسرت سره کوي. اولا ده ذاكرين او ذاكرات خبر راغلي وا، او اوسي ده ده حكم راغي چې کو چري تاسو ایمان والي کنا، نو پکار ده چې ستاسو جبي ده الله د ذکر نلوندی وي. ستاسو په جبو باندې د الله ذکر په کار ده چې جاری وي. او د الله ذکر په کومو طریقو باندې کیدی شي؟ مونږ مخکې هم خبره کړې وه چې مونږ هم د الله ذکر دی، قرآن هم د الله ذکر دی، تسبیحات هم د الله ذکر دی. او ذکر الهی سوی د الله یاد، دا په اصل کې د الله سره زړه یو ځای کړي. خلک وایي کنه چې ما ته فلانې یادیږي، زه خو ناسته یم، چاته څه پته ده چې ما ته څوک یادیږي؟ نو یاد وي په زړه کې دننه، چې چا ته نوی پته او تاسو وایئ چې زما فلانې یادیږي. نو دلته وویلی شول چې د الله ذکر ډیر زیات کوئ. دا ذکر به د ژبې سره هم کیږي، په زړه کې به هم وي، او په عمل کې به هم وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله ذکر په هر حال کې کوئ. ذکر د هیرولو اپوزیټ دی. هغه خلک وایي کنه چې تاسو خو زه هیره کړم. د هیرولو مطلب دی چې تاسو زه د یادولو نه لرې کړم. نو یادول په ډیرو طریقو باندې کیږي. د تسبیح سره هم کیږي. د الله تعالی نښې دي، د هغو نعمتونه دي، د هغو قدرتونه دي. په ځمکه او آسمان کې غور او فکر کول، دا ټولی د الله تعالی د یادولو طریقې دي، تلاوت کول، د الله تعالی لوی بیانول، د الله سره په زړه کې خبرې کول، د الله تعالی نه دعاګانې کول، دا ټول ذکر دی، دا قلبی ذکر دی چې زړه څوک یادوي نو په ژبه باندې د هغوی ذکر راځي. داسې نه وي چې زړه یو یادوي او په خوله باندې د بل چا خبرې وي، داسې نه وي. چې کله ستاسو په زړه کې د الله یاد وي که نه، نو هغه به په ژبه هم راځي. نو ځکه زړه د الله سبحانه وتعالی په یاد کې مشغول ساتی او په خوله باندې هم د هغو ذکر کوي. او امام رازی د ذکر درجې بیان کړي دي. د زړه چې کوم ذکر دی نو په هغې کې غور او فکر دی، د ژبې چې کوم ذکر دی نو په هغې کې تسبیح دی او هغه د تسبیح سره کیږي، او د اعضا چې کوم ذکر دی نو هغه د اطاعت د کارونو په ذریعه کیږي چې د الله مونږ اطاعت وکړو. ګورئ د ذکر هم صورتونه دي، لکه سترګې دي. د سترګو ذکر څه دی؟ هغه اوښکې بیوي د الله تعالی په یاد کې. د غوږونو ذکر څه دی؟ چې د الله ذکر واوري. او د لاسونو ذکر څه دی؟ چې لاسونه د رب په لاره کې ورکړي. او د جسم ذکر څه دی؟ چې جسم د رب سره وفا وکړي. او د زړه ذکر څه دی؟ چې د الله په ویره کې مبتلا وي او د هغونه امید ساتي. او د روح ذکر څه دی؟ چې الله ته ښکته اوسي او چې د الله په هره فیصله باندې راضي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر حال کې د الله ذکر کوو. او په حدیث کې هم راځي چې ستاسو ژبه د الله د یاد نه همیشه لونده پکار ده. هغه کس چې الله یادوي د هغو مثال د ژوندي دی، او چې څوک الله نه یادوي نو د هغو مثال د مړ کس دی. د الله په نزد ژوندی هغه کس دی چې څوک الله یادوي، باقي ټول مړه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې په لاره باندې روان وو. د یو غر نه تیرېدو ناغو فرمایل چې روان اوسئ، روان اوسئ. دا همدان دی مفردون سبقت یوړو، یعنی هغوی مخکې وتل. صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مفردون څوک دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم ډیر زیات د الله ذکر کول واله سړي دي او ډیر زیات ذکر کول واله ښځې دي، هغوی سبقت یوړو، یعنی مخکې وتل، د ټولو نه مخکې لاړل. چې تر څو پورې بنده الله یادوي نو الله تعالی د هغو سره وي. چې کله بنده الله تعالی په زړه کې یادوي نو الله تعالی هغه یوازې یادوي. چې کله یو بنده الله تعالی په مجلس کې یادوي، د خلکو په محفل کې یادوي، نو الله تعالی هغه د هغې نه په بهتر مجلس کې یادوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې نامه اعمال لیکل واله فرشتې چې دي، نو د هغې نه علاوه نورې هم فرشتې دي، او هغوی سیل کوي. د هغوی سیل کول بې مقصده نه وي، هغوی د الله تعالی د ذکر مجلسونه تلاش کوي او په ځمکه کې ګوټ په ګوټ باندې ګرځي. او چې چرته هم د الله د ذکر مجلسونه وویني نو هغوی هلته حاضر شي او هغه مجلسونه ګیر کړي، د هغې نه چاپېره شي او هغه مجلس ګیر کړي. نو دا هم د الله د مجلس یو قسم دی. نو د الله فرشتې هم داسې مجلسونه ګیروي، ځکه چې د هغوی هم خوښ وي د الله تعالی ذکر کول واله. چې دا خلق دی چې د الله ذکر کوي، او د الله ذکر ته د سرو زرو او سپینو زرو د خرچ کولو نه هم بهتر ویلی شو، او دې ته د جهاد نه هم افضل کار ویلی شوی دی. نو د الله تعالی ذکر کوي. صحابه کرام رضی الله عنهم پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، د ټولو نه بهترین سړی څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بهترین کس هغه دی چې چاته اوږد ژوند میلاو شي او هغه پکې نیک عملونه وکړي. یعنی سوچ کوي چې د هغه به څومره عملونه وي. دغه شان چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د اسلام خو ډیر زیات احکامات دي، ما ته د ټاپ حکم وښیئ، زه به په هغې باندې عمل کوم. دا ټول سیزونه کول خو ډیر ګران کار دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله په ذکر کې هر وخت پله ژبه لونده ساته. او په یو بل ځای کې راغلی دي چې د الله ذکر دومره کوه، دومره کوه چې منافق وایي چې دا خو ریاکار دی. لکه کله کله چې خلک وایي چې دا خو ځان ښیي، او کله کله دا خبره هم خلک د الله د ذکر نه لری کوي. نو موږ له د الله تعالی ذکر کول دي. خو خلک هر څه وایي، او په یو ځای کې راځي چې د الله دومره ذکر کوي چې خلک درته مجنون وایي چې دا لیونی دی، دا خو پاگل دی، د ده خو بس دغه یو کار دی. الله اکبر. د قیامت په ورځ به هغه مجلسونه د خلکو د پاره د حسرت مجلسونه جوړیږي چې په هغې کې هغه د الله ذکر نه وي کړی. دا به ډېره د خفګان خبره وي د هغو دپاره. هغه به وایي چې کاش چې ما په فلاني مجلس کې د الله ذکر کړی وی. الله اکبر. او ذکر یو داسې شی دی چې دا بنده په ناسته ولاړه او ملاسته باندې هم کولی شي. مونځ هم خلک د بیمارۍ په حالت کې په ناسته یا ملاسته باندې کولی شي، او د سفر په وخت کې قصر کولی شي، یعنی کمولی شي. د بیمارۍ په حالت کې روژه بنده پرېښودی شي. حج هم په هر چا باندې نوی فرض، او زکات هم چې مال وین ورکوي به. لیکن د ذکر هیڅ لیمټ نشته، نه پکې پیسه لګي، نه پکې ادرېدل دي، او نه چرته خاص ځای ته د تلو ضرورت شته. چې چرته وي او په کوم حالت کې هم وي بنده، کو په هر پوزیشن کې وي، نو په هغې کې کولی شي. که څوک بیمار وي او ژبه هم نشوړه کولی، بس زړ دی چې په هغې کې د الله سره خبرې کوي. دا هم د الله تعالی ذکر دی چې دا زړ د الله سره تړلی وي او کنیکټ وي. په خاص ورځو کې ښځې مونځ نشي کولی، لیکن په ذکر سو پابندي نشته. په هغې کې هم بنده کولی شي، یوازې په جمع، په خلکو کې، په سفر کې، په وچه، په لونده، په جهاز کې، په صحت کې، په بیماری کې. دا په هر حال کې تاسو کولی شئ. الله اکبر. وفرمایلی شو چې ذکران کثیره، چې ډیر زیات ذکر کوئ، چې هر وخت یو تعلق وي د الله تعالی سره. کو ګاډی چلوئ نو په زړه کې دعاګانې کولی شئ. او مونږ ته د قرآن نه پته لګي چې مارغان، چرین، پرین، ژوندي سیزونه، بې جانه سیزونه، کاڼي، بوټي، ځمکه، آسمان، هر شی د الله سبحانه وتعالی تسبیح بیانوي. هر شی، حالانکه د دې سیزونو نه څه حساب کتاب شته، او نه د هغوی دپاره جنت او جهنم دی، او نه د هغوی نه څه پوښتنه شته. هلته کې هیڅ هم نشته، نه د هغوی څه ثواب شته. لیکن بیا هم دوی د الله ذکر کوي، او چاته چې په دې باندې اجر میلاویږي، د چا دپاره چې جنت او جهنم دی، او هغوی ته حساب کتاب ورکول دي، او د هغوی عملونه به تللی کیږي، یوه یوه نیکي به تللی کیږي، او د هغوی ګناهونه د هغوی د نیکۍ تلس پکولی شي. نو بیا هغوی له څومره د الله سبحانه وتعالی ذکر کول پکار دي. د هغوی خو حساب کتاب نشته، او په هغوی باندې دومره نعمتونه هم نشته څومره چې زموږ سره دي. او موږ له د ټولو نه غټ نعمت الله تعالی عقل را کړی دی، او د دې په وجه موږ اشرف المخلوقات یو. نو الله تعالی د دې عقل په وجه موږ له په ټول مخلوق کې اوچت مقام را کړی دی، او د دومره عقل باوجود موږ د بې عقل نه هم زیات بې عقل یو. چې زموږ په خوله د الله تعالی ذکر چرته نه راځي، او هغوی د بې عقلۍ باوجود خپل مالک پیژني. هغوی ته څه میلاویږي هم نه، خو بیا هم هغوی د الله تعالی ذکر کوي، غرونه هم تسبیح کوي. په قرآن کې دي چې د دوی هم مونځ دی، خو تاسو پې نه پوهیږئ. نو دوی مونځونه هم کوي، او د الله سبحانه وتعالی ذکر هم کوي. سبحان الله. نو تاسو څنګه خلک یې چې د الله تعالی ذکر نه کوئ؟ الله اکبر.